غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروراو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکړ ته.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 اربع کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده او د امریکا د دفاع وزارت وایي داعش دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې دی خو غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا دا اعلان کولو پر وخت مشال رېډي ته وویل چې 23 کسانو د میاشتې لیدو ګواهي ورکړې ده. د زیاته کړه
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي درې په سوړیزو کې تیر شوي دي سلور گواهان په باجوړ کې درې په کانګړه کې دو په بډبېر کې پنځه په چارسده کې سلور په بنو کې یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوې کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روهیتلال کمیټي مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې پر ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر په اړه هم پاتې شوی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 اربع کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لنګو وړاندې کړه په کوم کې چې 463 اربع کلداري خساره شودل سوې ده. میر خالد لنګو پر دې مهال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب
د 2015 2014 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.5 ارب او 800 لک ځانګړي کړي چې د روان مالی کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څنګه کې 15.4 ارب او 21 لک کلداري ځانګړي کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلخوا په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لدې غونډې بایکاټ کړی دی خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډي ته وویل
چکه مواده ته کړه وا د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره تاسو لمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه برادر چې کومه ده دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دینه وکړه چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کې دي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټولو شپه کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته په یو رپورټ کې ویلي دي چې داعش وسله واله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا رپورټ د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅې کوي چې طالبانو منع کړې ده. داعش ته له وفادارو وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روانې میاشتې پر 16 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې سوی دا رپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي څېړنیز پړاو کې ده. نړیوال ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالرو مرستو نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تېر ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان حکومت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 900 میلیونه ډالر به پر نویو پروژو او 900 میلیونه نور به پر هم نیمګړو پروژو لګول کیږي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 200 میلیونه ډالر به د افغانستان عمومي بودیجې ته ورکړل سي. د یمن په مرکز سنا کې 13 ورځ لږ تر لږه 4 موټر بم چاودنې سوي دي چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه 1.5 کسان وژلې دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي یاغیانو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګري ملتونه هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اوربند وسي. خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه په دې لړ کې پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 55 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.76 روپۍ او په 1.76 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 82 پیسې او په 2 روپۍ 83 پیسې. او 2.75 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.75 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 26، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه بیگا وویل چې په ټول هیواد کې هیڅ هم د روژې میاشت نه درېدلې. خو د پیښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمیر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته له نن یعنی پنجشنبې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان سردتا قاسم علی خان کے تیر شوی دی مرکزی رویت احلال کمیٹی سشری حیثیت نشت دے.
د بلوچستان حکومت دراتون کی مالی کال بجٹ پرون دغه صوبے دے سملائے غنڈ توڑان نکل چوائی دا ماشومان دا تعلیمی پر مختق لپارے پکی دا پام ورل اندازہ پیسے بلی کری دی. ہم دا ماشومان دا تعلیم پر برخ کے کارکون کی و غیر سرکاری دارا بیاوائی دا بلوچستان لکون ماشومان دا محال دا تعلیم لے نعمتا بے برخ پاتی دی.
پوش پته پرسنټ اکشنیان دی هغه د سکولان د باندې دا اکشنیان دی هغه د بلوس پښتون بیل دواړه اکشنیان دی.
او د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی چې د قبایلی سیمو شاوخوا 15000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي. د ممند جنسای او ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت غواړي نو هم په قبایلی سیمه کې ورته د روزګار موکې برابرول شي.
کمفورٹ ہے کہ دا انڈسٹری سے جڑے گی اور جی کی 1000 اف انجینئر سے اکوموڈیٹ کی دیشی اور جس کی طرف سے توجہ نور کی
یوش میر نور رپورٹوں ہم اور یہ ہلے دال مشال ریڈیو سروس. اولنی رپورټ راځو. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه پرون ماخستن وویل چې په هیواد کې هیڅ چا د روژې میاشتې لیدلو شهادت نه دی ورکړی او ځکه نو په پاکستان کې روژه د جمعې پر ورځ ده. خو د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو نه 8 کسانو د روژې میاشتې لیدلو گواهی ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته ویل
متفق تور باندې دا فیصله کړی شو چې د زیارت پروس باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دی هغه مون سره دلتا قاسم علی خان کې تیر شوی دی درې بسوڑی زو کې تیر شوی دی سلور گواهان په باجوړ کې درې په کانګړه کې دو په بډبې رکھے پینځه په چار صدق کې سلور په بنو کې یو په کوهاټ کې او پینځه په سواوه کې
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه میچ یو پختل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټه په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټه سه آئینی او شرعي حیثیت دی نو په جواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټه لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثر دغه کمیټه داسي متنازعه پیسدی هم کړی دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي
مرکزی رویت هلال کمیټه سه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې اغه نه دا ثابتېږي چې د دسه آئینی حیثیت هم نشته دا د سنټ کاروایی دا قائمه کمیټه دا تاسو ځان سو ساتي
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره خبرو اترو کې ویل دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي خو په پیښور چارسده مردان نوخار سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثر خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دې مزور هم پستر غو ان شاء الله کما سباش په کوشش وکړو نو شاید چې زیمو وینم
زما بنیامین نو دې زه دردم کنه مطلب درې کې ټول خلکو ته ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان وکړي اوس
زمانو سید زاهد احمد دې د شبقدر چرسدی سودونګي ما دلته په خبر تر اغلی مم نه دې اعلان نه پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغه ترتیب سره دروځي او د اخترونو اعلانات کیږي
زمانو وروره شاکر الله دې اعلان جوړ سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات دې باغې کې چې سنتیس گواهان تیر شوی دي نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنی روزي
د یادونه وردا چې په افغانستان خلیجی هوادونو او اروپאי هوادونو کې نن د روزي لومړی ورځ ده خود پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټه مشر مفتی منیب الرحمن ویل دي چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوې او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روزه وي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د بلوچستان حکومت راتلونکي کال لپاره تر 233 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 25 ارب روپۍ تاوان خول شوی دی بل خوا ته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي سملې له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ پکې وړاندې کاوه لکوټې خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي
د 2015 2014 یسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر اعلی د خزانه سلاکار میر خالد لانګاو د چارشمې په مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 25 ارب کلدارې تاوان شوبل شوی دی د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول سوی دی د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې ویل د دوی حکومت د تعلیم په څنګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څنګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی همداسیه د سیاحت پڅنګ کې 15 ارب 40 کروڑ او 20 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي
9% زیاده
دي د بلوچستان اسمبلی د بجټ لدی غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی په دې غونډه کې ګډون ونه کړ په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې لدی غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز چلبي ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلوري او تاسو یې چلوي ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو، د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې هغو ته د بلوچستان په کلنی بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پر مختص کړل شوو پیسو او دا چې دغه پیسې باید څنګه ولګول شي معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه 65% دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. نیاز مساخل پرې له کوټې رپورټ راکوي.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سټیشن سی ودلې هغه د کوټې له صحافیانو سره وی چې پاغه کې موږ کوشش وکړي چې صحافیانو ته د بجټ باره کې یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پراغه باندې صحافیانو لږ کلیرنس پیدا شي چې بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونه دی او په ایجوکیشن بجټ کې دننه د ډیولپمنټ بجټ او د نان ډیولپمنټ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونه کار سوی دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیات کړه
65% کشنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا کشنیان دی هغه د بلوچ پښتون بل دواړه کشنیان دی. نو دا سیشن کده صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنت دی پښتون بل او د بلوچ بل بلکې د پورا صوبې د پاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نو موړی په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوي د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی 18 او پرایمري سیکشن ته 2.5 نو دغه بنیاد چې دی مضبوطه نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه رسېدلی چې 8,000,000 بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اتمنټه د پاسا 3 بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې د راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د دوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسئلو ته پام نه دی کړی. دې استادانو دړکه وکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچې احتجاجونه به پیل کړي. د پرایمری سکولونو دغو احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رالیږلې دي.
حکومت 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 خان او آل ٹیچر ایسوسیشن
صدر یو چې کوم وعده ته کړي وعده کوم سره د سرکاري ملازمینو سره اته لمنګ ون سټپ پروموشن درکو هغه کې زمنګ غټه برادری چې کوم دا دوستازان تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دینه وکړو چې چاله ورم کړل رقم پټ لیک تعداد کې دي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کو یک کم سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صبح کې وځي کوم دي زمنګ به احتجاج جاری وي 2010 2011 2012 اډهاک ریلیف په بیسیک پی کې شامل کی او کم سے کم د 25 نوال 30 پور پدې باندې چې کم دې موږ له اضافه راکی الوبه زمونږ جون جوړي
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما همایون خان منوم دی جی مرکزی حکومت 7.5% کړي دي صوبائی حکومت پسې 2.5% کړه 10% یک پدې کې څنګه ون سټپ پروموشن دی هغه مونږ شو موږ وی چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي موږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن کپڑے والوم زمونږ تنخواه کې دا 10 نه 5 سنی زنګا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دی واپس والی او دا ایم پی ایم ان ایس دی خپلو کې تقسیم کې دی ډیر غریبان دي
زمانم طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې سکول ټیچر یم مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردوم شماري هغه په استادانو کوي چې کله خانو شماري سینسز دا ټول ته په استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دی په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم شنو پاغه ټیم کې تاسو استاد چې کوم دی دا غ سره دښمنی دا غ استحصال کوي دا استاد دښمن چې کوم تاسو پالیسیانی دي دا الله دا پاره چې کوم دی دا تاسو ختمي کوي چې تاسو دا ختمي نکړي موږ بر دې خلاف چې کوم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه دا چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
زو څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې ورستو کې ویلي چې د قبالی سیمو 15,000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي د قبالی سیمو چارواکي وایي د سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاریانی شروع کړي دي خو د قبالی سیمو ځوانان بیا وایي که حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته د پاکستان دننه هم د روزګار موقع برابرولی شي د چارو پوهان بیا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د ناکار د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغلته د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت ښیي پر دې موضوع د ګلیاز رپورت اورو
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي نوموړي دغه سکیم په اړه زیاته کړه
د موږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی کو کی شروع کړی دی تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږه گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبای قطر یا سعودي یا دغه نور د میډل ایسټ ملکونه دي هغه ته بلیږي دا چې کوم زمونږه اوس په لومبي اسټیج کې دي نو تقریبا د درینیم سوا ځوانانو د اری سلیکشن بکیږي دا غي د لپاره یو کرایټیریا جوړیږي
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټکي ټول تنظیمات مکمل کړل شوې دي او ډیر ضربه په دې پروژه کار هم پیل شي خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاری د مومند معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سر ترسولې دي او د روزګار په لټون کې د مشال لاړو سر په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خدا قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي د زیاته کړه
نو تاسو ما ته د وټ مډلیست تکم انجینیر لا شي نو داغه خود پیسو تنظیم وشي خداغه سوشل لایف برباد شي ته چې کوم مډلیست کې ناس ته تعال د جاب کې تاسو ما ته د وټ تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا غوې څنګه رهنمایي وکي ته څنګه دا غوې تربیت وکي نو ته خو پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د ارڅه فیوچر بربادي نو د گورنر ته دا خبره چې کوم دې غوړې نو دلته مواقع ورکول شي
سره بو سکم فاټا کې دا انډستری سټیټ جوړیږي په دې کې تھاؤزنڈز اف انجینئرز سکم دې اکوموډیټ کې دي شي په دې سکم دې طرف ته توجه نور کوي بس صرف بغ سیاسي بیانونه دي چې عوامو لپاره سترګو کې سکم دې څه خوري شي
په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځنی ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دی
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط کوم جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي البته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې کوم 5000 خلک ولېږي بهر ته نو دا به طریقه کار کوي دا غي سلیکشن به کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دا د مسلې حل دی او کنه دا په خیال دی چې دا صرف هغه دیوال لا صرف رنگ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې دا دیوال بنیاد څنګه دی په هغه کې چې کمیټیرل لګیدل هغه څنګه دی نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زمانه دی خیال چې قبایل ته د کوم ستونزې راپیښي دي
اکیل یوسفزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملی کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لګولو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دا یوتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساينس او ټیکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړي وای پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبي حکومت یو داسي کمیټي جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي ته دغه کمیټه مشري به د ساينس او ټیکنالوژي په خوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک په خوانی گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ اف بزنس اډمنستریشن آی بی اے ډایریکټر ډاکټر اشرت حسین د لاهور د لمس پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پا پدا کمیٹی کی شامل وی په دغه کمیټې ځینې سړونکو او د پیښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبي حکومت د نورو صوبونو خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټ اصل مشر ډاکټر اجاز خټک وایي حکومت د خپل صوبې خلک پات دکړل او د نورو صوبو هغه راوستل
دی ملګری د پښتنو په څیر دی قابل نشته چې د واشنگټن سلوګي دي قابل نشته کوم نه ایماندار نشته دا هم وی واجب سوال دی
تا اور ایمان یو چیرته کیو دا انسټیټیوټ دا څه دی ول بل تک نشته دی
او بیا غن خخ ساينټیستان شته دل تک لطف الله سے بوند خلص پروفیسر ډاکټر ریاض بوند خلص شته دل تک ډاکټر اقبال بوند خلص تا ډاکټر قاسم جان بوند خلص چې هغه نوم پکې د کې نه دی کیږي په هغه په ریسرچ باندې نشه جغرافیک پروګرامونه جوړ کړی دي اتاو یم هغه ته جښتوم نه راشي دا خلک موجود دي نو هغه خلک ول کانه راځي کامل دا د سم خلک فکر لري نه سوچ لري دنیا د وطن بدلولې شي دلته ډیر خلک ساده دي په یوه کې څه کړت کولې شي
په خوا با دا سی یو کمیټي د ډیر لږ وخت لپاره جوړیدا او چې کله به کار ختم شو نو دا کمیټي به هم ختم شو ولې دا اصل با دا کمیټي د سدو کارو لپاره کار کوي بل خو د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو توای په دغه کمیټي کې صوبی نمائندگی همشتا او زیاتوی د خلکې په غیر سیاسي بنیادونو اخیست دي
دغه یې پہلی دفعه هوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
ګوره دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوی نورو صوبو کې هم داسې نشته دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخب وي په خو به داسې کمیټه او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټه غړی وو. په دغه کې به کله ناکله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاءالرحمن به د دې چیئرمین وي.
بلخوا ډاکټر اعجاز دا هم وایي باید د صوبې حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپلې صوبې خلک مخکې راولي، او ځکه چې دغه د صوبې د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروري پوهه هم لري.
د فرخندی اسد رپورټ موریدو اوریدونکو دولس نیمې بجې کېدونکې دي. لبوریوال کاکړه د خبرونو لنډی سور.
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کول پر وخت مشال رډیو ته وویل چې 30 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح اطلال کمیټي مشر مفتي منیب رحمان ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ به. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 223 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سرکار امیر خالد لانګو وړاندې کړې ده. په کوم کې چې 243 ارب کلداري خساره شودل شوې ده. بل خوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لغونډي بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکه وکړې چې د دوی پتنخاګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی ویل چې حکومت د دوی پتنخاګانو کې له 25 تر 30 فیصده اضافه اعلان کړي. د حکومت لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالر مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې اورو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپل خبريال ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پخوانی صدر اسف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. د غلړکی ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې د اسف علي زرداري په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د اداري په وینا کسو هم دا یو جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د اسف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونکړل شي او د هغه د شکایتونو لری کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډېرې مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیا وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه. خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بل دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي. نو ورسره د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او د سره با په حکومت هم دباو راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي یې لما هارون باچا اوري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکیچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ یې د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړ او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړل شوې چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواله ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت په خپلې وینا کې له مخالفه وسلوالو غوښتل چې د سولې لار خپل کی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسی غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېرې نه کی. د افغان ولسمشر د دغه څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر رپورټ کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدای، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په بل برخه کې ویل دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغه جګړه د افغانستان مخنی ولې ده ټول خپل اصلي دشمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق ته جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې دغه صندوق لاره به یو بنسټ جوړ شي چې په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرسته وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانی فراهم گردیده است.
90 میلیون افغانی تیاری شوی دی. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلیږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسهات سي وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندوی شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري شي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي
موږ فهم دی او مندي نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولي आवाज دی
ور وخت په وخت جاتيږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري چدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او دغه د افغانستان حکومت وايي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت ندی تللی چې له طالبانو سره خبرې کوي. خو بل لور ته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د استازي د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند سرګندونې د احمد شیبر په رپورت کې اورو.
د افغانستان حکومت وايي چې د طالبانو له استازي سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. دا ولسمشر مرسیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي خو افغان پلاوی له خو سره نه دي کتلی.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنې غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیسته چې له طالبانو سره خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرسیال وایي دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لورته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تنگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنې غونډه د روانې اونۍ د سیشن بې پروس پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزی او یو شمیر نورو برخه اخیسته ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوځ عملیات ستایل کیږي خو دغه بریاو د پرځای ساتلو په هدف دی وی غختلې ستراتیژي نشتوالی کولی شي د غلا ستراوړنې په اوبو لاهو کی. لیکنه وايي تر هغه راځي د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل د ګلیاز ناورو.
ډان ورسپانی د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزی عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی خو ضربیازب عملیاتو هغه شکونه بې بنیاده ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه سوګنشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسمان لیکي چې ځین سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی وو، بلخوا ځین د وسله والو طالبانو په حق کې او ځین بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورسمان زیاتوي چې زیاترو خبرداري ورکړی وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد زیاتې دي شي او ملک تقسیم کېدی شي. ډان ورسمان لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې د دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړي دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې نښکاري چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولې هغه اړه پناه اخیستې ده. په مقالې کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. دا هغه سیمه ده چې ممنوعه علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کول ګران کار دی. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسلوالو لپاره تګ راتګ هم اسان وي. ورسپان لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاک کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپان لیکي چې د ضرب عضب فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکیتو پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپان زیاتوي چې په خوانی فوزی عملیاتو نه سبق تر لاسه کول پکار دی. هغه ټول سیمې چې په خوا پاکې کړل شوې وي وسلوال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورسپان لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو لاسته راوړنو ستاینې کیږي، خو په دې مهم موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دی او په دغه عملیاتو کې قربانیان په سند له کول پکار نه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي په ملک کې موجود یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا این جی اوګانې یې تر څارنې لاندې ساتلې دي. دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. پښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز پر څه کار کوي او د دوی د کار څارونکي بیا د دوی د کار او اهدافو په اړه څه وایي، د دې پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وای د پاکستاني حکومت د ګام د سختدریزو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. د وویل
هغه جنوبی پښتونخوا را کا، شمالی پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلی سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا د پاره کار کی.
زر علي خان افریدی ذات کړ چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوق او لمبردارو هغه تر هغه تنظیمونو د هغه کارندو هغه شهیدان کړی دي. حکومت توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټیلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دای نو مضبوط کړی دی او مو د مضبوطیا په ځای باندې هغه مو د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سیوای غیر حکومتي ادارې لوله سره هغه مرستې کوي کومې چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه سي.
زموږ پښتني سیمه کې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بډې موجب بیماریان یې د خاص کده بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شبو کې ډېر زیات کار کوي چې کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښ کې او د کوم شي ضرورت یې په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړی چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لګبل کار پرې شو نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
کثرا نی ډرایور دی، روزګار دی، چوکیدار دی، دا ټوک ډایرکټ
د دې سره متاثر کیږي. دویم دا چې موږ په دې وطن کې په لکونو پښتانه داسې دي چې هغو ته نن هم د چلو اوبه حکومت نه ورکوي، د غیر حکومتي ادارو چې دي د اوبو بندوبست دوی ورته کړی دی، د سکولونو بندوبست دوی ورته کړی دی، د هسپتالونو بندوبست دوی ورته کړی دی. یعنی کوم سهولتونه چې ډایرکټ ولس ته رسیږي هغه به په لکونو پښتانه
پاکستان کی تر بندیز لاندی دا راغلی سیو دا چلڈرن غوندی ډیری نړیوالی غیر حکومتی ادارے پر تعلیم، صحت، عام پوهاوی او نور سانگو کار کوي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تو پاکستان پر قبائلی سے مسربیرہ دہاغ حواد پر یوشمیر پختون میں استثیموں کی اس ہم گنش میں رداس رسمون اور رواجنو دی چی پر ٹولنیز جون یہ منفی اغیز کرے دے په دوه کې یو د غږ په نوم یو رواج هم د چې یو څو کسان د یو تن د کور مخته غږ وکړي او وایي چې پلان کې جنای د دوی ده، تر کومې وروسته چې د جنای مور او پلار هغه بل چاته نشي ورکولی. د چارو پوهان وایي د دا ډول ناوړه دودونو مخه باید ونیول شي. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
کسا هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دوست دستورونه شته دي، خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي. په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډس سره سره غږ وکړي او وایي پلانکې جینۍ زموږ ده، د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چاته ودولی شي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وایي چې په قبایلو لټول زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکبلې بشري حقوقونه پامل کیږي.
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جناکو د زنانو د استحصال د پارا ساسوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جناکو د زنانو په وجودونو باندې وزي. دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی.
په پیښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسور ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمونږ سوسایټي چې دنه دا د ډېرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده. بعضي غلط رسمونه په مونږ کې هم شته، خو تر کومې پورې چې د غږ تعلق دی او زما څومره علم دی نو دا زما په خیال ډېر زیاتې دي. د جینې مشرانو سره، مور پلار سره او غ جینې سره
د وروستیو کې په خیبر ایجنسۍ جمرود کې دولت خان نوم یو تن په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې پکې ویلي وو درې کسانو د کور مخې ته غږ وکړو چې د لور ته دوی ده او دا به هیڅوک نشي ودولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وې
موږ سره خو په کلی کې موږ کیسې موږ سره شو موږ باندې دا وکړي او موږ چیرې دوی موږ سره رښتا کړی او هغه لن کې موږ نیک ژوند دی او غوښته ما سره کوي دا دې باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایلو کم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړي. پس هغه په خبره شو نه کې دا نو هغه چې موږ نه باندې دوی خپل د سره تونه کړی شوی راغلی موږ سره باندې موږ سره باندې وي پایرنګ کړای دی خبره کې چې موږ هغه کاغذ دی دا ورو نو بس دا څه سره روانه قبایلو کې فلم کمایلې.
مشال ریډیو چې په دې حق لا د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دوانو رضا شامل وي.
قانون دا دی چې پاغه کې بعد د جنۍ او د هلک دوانو نه تخصیص کی او بیا به د هغه په قوانی دا چې نو دا قانون هم دی او دا شریعت هم دی. د دین علاوه په دا دی چې د غږ رسم شو یا دا چې د ماشوم ټوب وینا شو دا ټول چیرې نو دا د دې قوانینو خلاف ورزي ده.
د پوهانو په وینا چې په قبایلی او نورو پښتون میشته سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپین روبی خپل کردار ولوبوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلی خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو سراج بل رپورٹ تا په کورم ایجنسی کې د تری منگل د گورنمنت های سکول زده کوونکو د ساينس مضمونونو لپاره د استادانو د نشتوالي له امله شکایت کوي. وایي چې له وجې زده کړې متاثر شوې دي. چارواکي وایي داغو استادانو پر ضد چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کیږي یې کاروایانې پیل کړي دي. دا چارواکي همداراز وایي د تری منګل په سکول کې د ساینس استادانو د کمی مسله به زر حل کړي. په دغه اړه نور اورو د طارق اورگزی په رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمی له امله د دوی په سبقونو منفي اثر غورځېدلی دی. زده کوونکو په خبره د تری منګل په ګورنمنټ های سکول کې د ساینس مضمونونو لپاره استادان نشته چې له وجې دوی ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي. شاه جهان منګل په نامه یو زده کوونکي مشال لډیو ته وویل
سبق ډېر خوښیش لري لکه کچیرې موږ استادان رو نه کړلی شو جي بس همداسې لوسګوډي ته یا بل چې ته بل چې ته بیا لوس چې بس تعلیم بیا مونږ پات.
تری منګل د برکور ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې زیاتره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. مشکور منګل په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال لډیو ته وویل دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سکول کې د سهولتونو کمی دی او زیاتوي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نورو سیمو ته واستوي.
نو اوس تری منګل کې هم د سکول
واضح دی چې په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو پس د تری منګل دغه سرکاري سکول تر دریو کالو پورې بند پروت و. په 2011 کال کې د تری سکول یو ځل بیا خلاص کړی شو خو ځایي خلکو په خبره مقامي استادان ورته لا هم ناراضي او په سکولونو کې د ځینو مضمونونو سبقونه نه ښودل کېږي. د تعلیم محکمې یو چارواکی اون اکبر مشال لډیو ته وویل کم استادان چې د سکول نه غیر حاضر دي او ډیوټیانې نه کوي د هغوی خلاف دوی ګامونه اوچت کړي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې په سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله حل کړي. کورمه کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي که سکول کې زرته زره د استادانو د کمی دغه ستونزه حل نه شوله نو د دوی سبقونه به نور هم اغېزمن شي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹورک پاکستان نومي یو غیر سرکاري اداره د امریکا حکومت په مرسته هر کال یو شمیر پاکستانی طالب علمان زده کړو لپاره هغه هیواد ته لیږي. هغه یو سلوته تن زده کوونکي چې تیر کال امریکا ته تللي وو دا مهال پاکستان ته بیرته ستانه شوي دي. په درناوي کې هم یاد ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړو. په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورټ را لګره دي.
د یوث ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سلو اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې تر سره کړې دي ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ ایجوکیشن سیستم دی په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه هلته کې بداس نه پروجیکټ سر کول خپل مو کول تاسو خپل پوینټ اف ویو بای اوستا زه خو ایم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي
خپل فیملی طرف نه لکه ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دی وړه دغه چل خود شي می پوره کس نی تل هغه پوره هغه انډیپندنت کیږي نه او ما کې چې کم چینج راغلی زما امی ابو بخپل وی ډیر ښه چینج دی او که زما داسې څه بله خور یا دغه اپلای کوي هغوی به خامخا پرېږدي.
د آی ای اے آر این په پاکستان کې مشر فرح کمال مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس پروگرام
دا وی کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروگرام اعلان کړو او زمونږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروگرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروگرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میس کې وي نو د هغوی لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا وه چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د 108 طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو